شپږ بجې دي د ازادي راډیو روانه خبری مجلې کې ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره درته سلامونه وړاندې کوم. خرغلی اوري چې په ګوشتي کې له پاکستان سره په جګړې کې وژل شوی عسكر په داسې حال کې خاورو تنن وسپارل شو چې زورګونو تنو د ننګرهار په خار کې لاریونو کړ او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په ګوشتي کې لومړی افغانانو جګړه پیل کړې ده. ویلې دي چې دوه عسكر په دې پیښه کې مفصل راپورونه لرو، نور مسائل هم څېړو، خو لومړی به راشو خبرونو ته. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرټکي: افغان او پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ پر کرښه جګړه وکړه. د اوسامه بن لادن د وژلو په قضیه کې له امریکا سره په مرستې کولو د تورن ډاکټر افریدي محکمه وځنډېده. او د سوریې په همس ښار کې حکومتي ځواکونه مخکې شوي او یاغیان شاته شوي. بشپړ خبرونه په جلال آباد کې نن په زرګونو کسانو چې له پاکستاني ځواکونو سره د وژل شوي افغان پولیس جنازه انتقالوله د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د جنازې پر مهال په سلګونو کسان بیا د سړک دواړو غاړو ته له ګلونو سره ولاړ وو او د محمد قاسم پر جنازې یې ګلونه پاشل. افغان چارواکي وایي تېره شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې تنه نور افغان پولیس ټپیان شول. دوی وایي چې پاکستاني لوري ته یې ډېر تلفات اړولي، خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. د دې جګړې په ترڅ کې افغان ځواکونو د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان له لوري جوړه شوې دروازه ونړوله او هلته نوي پاکستاني جوړې شوې پوستې یې ویجاړې کړې. وړاندې په خپرونه کې د پېښې تفصیل اورېدلی شئ. په لوګر کې امنیتي مسؤلان وایي چې د ماین چاودنې نن اته سیمه ییز پولیس ووژل. د لوګر د امنیت قمندانې مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل دغه پولیس د ولایت د مرکز پولی عالم په بابوس کلی کې د ماین چاودنې وشلې. د میدان وردګ چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو سیمه ییز قمندان وشلی او د دوو پاکستانیو په ګډون څلور وسلوال نیولې دي. د میدان وردګ د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو وشل شوی قمندان نبی الله نومیږي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان په وان ټولسوالي کې د بي پيلوټه الوتکې بریټ دوه وسلوال طالبان ووشل. د نورستان والی تمیم نورستانی ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو ځواکونو بي پيلوټه الوتکې د وان په امشوزو سیمه کې دا وسلوال چې یو قمندان او بل ساتونکي ووشل دي. پرون هم په دې سیمه کې د بي پيلوټه الوتکې په حمله کې د ابو سليمان په نوم عرب وسلوال وشل شوی و. د پاکستان په شمال ویدیس کې به محکمې خپل پریکړه د هغه ډاکټر پاړه ودرنډوله چې د اوسامه بن لادن د وژلو په پیښه کې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره په همکاري تورن دی. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي راډیو ته وویل محکمه به اوس خپل پریکړه د جون په 14 اعلان کړي.
نن چونکه چې موږ رالو نو د سیب الیکشن کار کې سرپه دي، چونکه هغه د پیښور کمشنر هم دی اور د ایس ای آر کمشنر هم دی. په دې کې موږ ته بالکل ډیر چانسز دي لیګل په موږ ته داسې ښکاري چې په دې کې به زموږ د اپیل منظوري کی او د ډاکټر شکیل باغچی کی پرې کی. په دې کې
د ډاکټر افریدی بل وکیل سمیع الله افریدی بیا وویل چې اوس د موکل څه نخوري او احتساب یې کړی. د شکیل افریدی مدافع وکیلانو وویل هغه پریکړه چې تیر کال وشوه او د قبایلي سیمو له قانون سره سم افریدی په 3 کاله بند محکوم شو قانوني نه ده. دوی وایي چې د خیبر قبایلي سیمې محکمې یوازې د 3 کاله بند حکم کولی شي. ډاکټر شکیل افریدی تورن شوی دی چې د ایبټ آباد په ښار کې د واکسین جعلي کمپاین کاوه او په دې ډول له امریکا سره مرسته کړې وه څو د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن کور پیدا کړي. په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د یوه هندي زنداني له وژلو وروسته د هند صدراعظم منموهن سنگ له اسلام آباد ته د عدالت غوښتنه وکړه. سرابجیت سنگ له 14 کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي وو. نن سهار وختي د ده د مړینې خبر خپور شو. تېره اونۍ له رپورټونو سره سم نورو زندانیانو په لاهور کې سرابجیت سنگ وهلی وو. د هند صدراعظم د انټرنیټ په ټویټر پاڼه کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغه مسؤول کسان عدالت ته راکاشي. د هند اپوزیسیون ډلې د حکومت پر عکس العمل اعتراض وکړ. د هند اصلي اپوزیسیون ډلې بهارتیا جنتا ګوند ویاند مختار عباس نقوي نن په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل
جس طرح سے جس بے شرمی کے ساتھ
په بې شرمۍ د یو شیطانی سازش له مخې د پاکستان د حکومت تر سیوري لاندې د دوی استخباراتي ادارې آی اس آی او وسلوالو یو هندي سرابجیت سنگ وواشه. دا لوی جرم دی، لویه ګناه ده. د هند حکومت هم ګناهګار دی چې په پټه خوله د خپل یو تابه د وژنې سیلبین دی. سرابجیت سنگ په پاکستان کې په 1990 کال کې د یو لړ بمی چاودنو په تور په اعدام محکوم شوی. باکو په ایران کې د خپلو دوه اتباعو د نیولو لپاره د وضاحت غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په تبریز ښار کې د دوی کنسولګری نن ایراني چارواکو ته د دې کسانو د نیولو لپاره اعتراضیه لیک وسپاره. خبر ورکړل شوی دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پوځیانو د حمس له ښاره د یاغیانو د ایستلو لپاره پرمختګ کړی دی. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو میشته څارونکي ډله وایي حکومتي ځواکونو نن د حمس ښار مرکز ته نږدې وادیا سیاح سیمه ونیوله. د بشار الاسد پوځیان هڅه کوي چې د ښار له مرکزي سیمو یاغیان وشړي او تر یو کال ډیر وخت شو چې دا ځای د سوریې د یاغیانو په لاس کې دی. په شمالي کوریا کې چارواکو اعلان وکړ چې نوی امریکایي تبعی په 15 کال شاقه حبس محکوم کړ. د کوریا دولتي مرکزي اژانس ویل یو امریکایي کینت بی چې کوریایي ریشه هم لري د شمالي کوریا د کمونست رژیم پر ضد د دشمنانه هڅو لپاره زنداني شو. د امریکا متحده ایالاتونو له شمالي کوریا غوښتي دي چې بیې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشې کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. روان خبری مجله کې اوري چې په ګوشتي کې له پاکستان سره په جګړه کې وژل شوی عسكر په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې زورګونو تنو د ننګرهار په خار کې لاریون وکړ.
دا به ورستای شهید نه بلکې هغه څوک چې زموږ په خاوره زموږ په کوله باندې تجاوز لري د همیش لپاره به موږ موقف هم داوي.
پاکستان ادعا کړې چې دا حمله لومړی افغانانو پیل کړې ده. دا ډول نخطې بعد پاکستان او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟
دا موضوع به دوام پیدا کړي. دا موضوع د دواړو ولسونو په روابطو هم اغیز کوي.
افغان چارواکي وایي په فرا کې د هوایی برید په ترڅ کې دوه تنه ایراني ځان وژونکي وژل شوي دي او د طالبانو یو شمیر قومندانان په دې شک لري چې د دوی مشر ملا محمد عمر دی د طالبانو د تحریک په پریکړو کې برخه ولري. د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د وژل شوی سرتیری جنازه لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل نن خاورو ته وسپارل شو. دغه جنازې ته د ننګرهار له ګوټ ګوټ څخه په زورګونو خلک ورغلي وو او د جنازې د بدرګي ترڅنګ د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او شعارونه ورکول. په دې اړه لسیمې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره ریپورت لري.
د پنځشنبې پورز پننګرهار کې په زورګونو خلکو د پاکستانی ځواکونو سره په جنگ کې د وژل شوی سرتیری د جنازې د بدرګې ترڅنګ د پاکستان پر ضد قهرجنه مظاهره هم وکړه. دغه قهرجن خلک په لاسو بجو د ننګرهار په سیاتامي کې د سرحدي پولیسو د وژل شوی سرتیری محمد قاسم جسد خوا ته راټول شو او له هغه ځایه د امنیتي ځواکونو د زنده‌باد او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د محمد قاسم جنازه په داسې محل لخاره تیرېدله چې د سړک دواړو غاړو ته په سلګونو خلکو چې د ګلانو ګېډې په لاس وي د جنازې پر موټر ورشیندلې. دغه خلکو چې له احساساتو سترګې سرې راوتي وي د جنازې له موټره ګر چاپېره تاو او د محمد قاسم د جنازې موټر یې ښکلولو خو پر پاکستان او طرفدارانو یې د مرګ شعارونه ورکول. وروسته د ښار د بیلابیلو څنډو او د مختلفو لورو پرتو سیمو څخه داغلو په زرګونو خلکو د جلال آباد ښار د عیدګاه په مسجد کې د محمد قاسم جنازه ترسره کړه. د جنازې په مراسمو کې په افغانستان کې د سرحدي پولیسو عمومي قوماندان ګل نبی احمدزي خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی هر سرتیری به تل د خپلې خاورې دفاع کوي.
لوینم تیر لسرم تیر تاسو ته ټول اندر دینه مننه کوم او
او بیا هم اطمینان درته وچه تر څو یو سرباز یو افسر ژوندی وي لکه د قاسم جان په شکل به په دود به په خپل سنګر کې انشاءالله وینه ورکړي.
د ویلو دا چې د سرحدي پولیسو یاد سرتیری د تیرې شپې په هغه جګړه کې وژل شو چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښته پیل شوه. د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره تیره شپه لومړی د پاکستاني ځواکونو لخوا په ګوشتي ولسوالۍ اندښتونه وشول چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو هم ځوابیه ډزې وکړې او نښته پیل شوه. د دې نښتې په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو د پاکستاني ملیشو 15 پوستې هم ونیولې او هلته په سیمه کې د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه او تاسیسات یې ړنګ کړل.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل افغان چارواکي وایي چې د ګوشتي حمله لومړی پاکستانیانو شروع کړه او بیا دوی خپل دفاع وکړه او په دې منځ کې یو عسکر وژل شو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې دا زما په لاس کې د لیکل شوی دی چې پاکستان وایي دغه حمله لومړی افغانانو وکړه او دوی په پاکستان کې د افغانستان شارش ظفیر بللې دی چې د دوی د شکایت د افغانستان حکومت ته ورسوي. په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې دوه تنه عسکر د پاکستاني ټپیان شوي دي او همداشانې ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی سوځلې افغانانو لومړی حمله پیل کړې ده او دوی هم ویلي دي چې دغه ډول حملې به د پاکستان او افغانستان پر اړیکو باندې ښه اغیزه ونه لري. خو سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې خبرو غواړي چې په خپلې ملامتۍ باندې پرده واچوي. د افغانستان مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دوی به د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د وروستۍ پیښې په تړاو د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران خپلې غونډې ته ور وغواړي. همداشان ډیرو افغانانو په فیسبوک باندې هم په دې اړه مطالب لیکلي دي او خپل نظرونه یې خپاره کړي دي. دا اوس را سره رضوان مراد په سټډیو کې دی د ځینو افغانانو نظرونه یې راغستی دي چې په دې اړه څه وایي. لږ وروسته چې د دوی خبرې خلاصې شوې په دې اړه به هم د یو سیاسي کارپو نظر واورو چې دغه ډول نښتې څومره د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې اغیز کولی شي. خو لومړی به راشو رضوان مراد ته. مهرباني وکړه څه دې لوستي فیسبوک پاڼه دې مخې ته ده.
بلې فریده جانې، د افغانانو د فیسبوک پاڼې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې شپې د جګړې په اړه له مطالبو، رپورټونو، شعرونو، د ملي اردو، ملي بیرغ او له ملي پیغامونو ډک دي او تصویرونه هم پکې خلکو پورته کړي دي. زیات شمېر افغانانو له دې جګړې هرکلی کړی او له ګوشتي څخه د پاکستاني سرتیرو په شاتګ له هیواد څخه دفاع ګڼلې ده. یو شمېر نور بیا د دې نښتې په اړه اندېښنه هم څرګند کړي، وایي چې دا به د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې کړي. پر فیسبوک اکثر افغانانو خپل د پروفایل تصویرونه بدل کړي او د ګوشتي په جګړه کې د وشل شوی افغان سرحدي سرتیری محمد قاسم د مړی او د هغه د جنازې تصویرونه هم خپاره کړي. زونه بیا د افغان ځواکونو عکسونه پورته کړي او یو شمېر نور بیا د افغانستان بیرغونه په ملي شعرونو سره ښکلې کړي دي. فرید جان، د فیسبوک پر پاڼه ګڼ شمېر افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو ملي او احساساتي پیغامونه هم خپاره کړي دي. مثال په توګه یو ځوان چې خوشحال نومیږي د ګوشتي پیښې په اشاره په فیسبوک دا شعر پوسټ کړی دی چې وایي: شپه ده تکه توره شپه ده، په غرونو کې ایساره مې ګوشته ده، خو یو څو سرتیری شته چې د پنډۍ نواب خبر کړي چې خوشحال مړ شوی نه دی، د اسونو یې لا شور شته، د ګردونو یې لا زور شته. شپه ده تکه توره شپه ده، په غرونو کې ایساره مې ګوشته ده. دا د یو افغان ځوان چې په فیسبوک کې دې پیښې په اړه خپل نظر څرګند کړی. دغه راز صفی مجاهد په نامه یو افغان بیا په دې جګړه کې د ولشل شوي افغان سرتیری په اړه لیکلي چې دغه اتل شهادت دې مبارک وي. یو شمېر نور بیا د ولشل شوي سرتیری محمد قاسم ته د ملي اتل د لقب ورکولو غوښتنه هم کړې. یعنی نن ورځ که تاسو د فیسبوک پاڼه وګورئ، په هغې کې د افغانانو پر پاڼو باندې افغانانو بل هیڅ موضوع تقریبا نشته. 99.9% ټول دغه جګړې د تصویرونو او د افغانانو د یووالي او د ملي اردو د ستایلو خبرې پکې دي.
تنه ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تم په خپل خبرو کې ویلې، افغانانو بیلابیل نظرونه سرګند کړي دي او دغه ګوشتي د پیخي پاکل باندې اندېښنې هم شته دي چې ځینې یعنی خې خبرې شته، تر څنګه اندېښنې هم شته چې دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې څه اغیز کوي. همدغه موضوع اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپو اجي سید داوود سره په یوې مرکه کې مطرح کړی دی. دا به وورو
ستاسو په نظر دا شخړه به د دوو هیوادونو په اړیکو باندې څه اغیز ولري؟
زه داسې فکر کوم چې کرزی صاحب اصلا د پاکستان د دولت سره یا په تېره بیا د پاوز سره د دوی ستونزه د 2010 کال نه وروسته کله چې اشفاق کیانی ډېرې نږدې اړیکې کرزی صاحب سره پیدا کړې او کرزی صاحب ته ډاډ ورکړ چې زه به طالبان دې ته واستوم چې تاسو سره به په یو میز کېنم او ډېر امکان لري دې چې طالبان ستا دولت تر 2040 کال پورې ومني. ما کله چې نړیواله ټولنه په وټو کې شوه په دې وخت کې پاکستان د خپل تعهد نه راوګرځید، یعنی په شاشه د پاکستان هدف په هغه وخت کې دا و چې د کریسه اړیکې د امریکې سره او د ناتو احساس سره خړې پړې کړي او پاکستان په دې پلان کې کامیاب شو. کله چې کامیاب شو چې کریسه کافي اعتبار په نړیواله ټولنه د لاس ورکړې کې اشفاق کیانی هم ورته وویل یو میاشت دمخه چې دا ستا خپل کار دی، موږ په دې کې کار او غرض نه لرو. اوس کرزی صاحب ډېر په غوسه شوی په احساساتو، دا مسله د ګوشتې هم راپاره ولې ده، دغسې امریکایانو سره نورې مسلې رامنځته کړي دي. خو مهمه مسله دا ده چې زه فکر کوم دا موضوع به دوام پیدا کړي، دا موضوع د دواړو ولسونو په روابطو هم اغیزه کوي.
فکر نه کوي چې دا مسله به د دواړو هیوادونو د حکومتونو لپاره ډېره لویه مسله نه وي، خو سیاسي ګټې به دواړه ترې واخلي.
طبیعي خبره ده، دلته هم کرزی صاحب غواړي چې عامه افکار ته یو لوری ورکړي، یعنی هغه غوښتنې چې د خلکو دي په تېره بیا د ټاکنو په ارتباط د هغې نه هم دوی تقریبا په شا کې او ټول خلک دې ته توجه وکړي. هلته پوځي واکداران هم په دې فکر کې دي، تاسو پوهېږئ چې هلته یو درې حزب سره د طالبانو مشکلات هره ورځ په هغوی بریدونه کېږي. هغوی نه وهڅول شي چې موږ افغانستان سره په ستونزو کې یو، موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو. نو متاسفانه بدبختانه د دې قرباني د عام خلک دي، کنی اصلي مسله نه کاله د مخه لس کاله د مخه پاکستانیان دا عمل کړی او باید په هماغه وخت کې د دې مخه نیول شوی وای.
لیکن حاجي صاحب داسې نظر هم شته چې وای پاکستان عمدن غواړي چې دا مسله نړیوالې ټولنې ته راجی شي او په دې شکل سره د ډیورنډ رسمیت پیژندلو مسله مطرح شي.
زه فکر نه کوم آی کاش چې مخه یوازې د ډیورنډ کرښې او پاکستان باندې د جهاد کلونو نه زاپدی خواین په دې درې ډیر شو یا پنځه ډیر شو کلونو کې شیخان بندر خبره دا غه دایرتان خبره دا غه د اقینی خبره دا غه د اسلام قلعه خبره او بل اخر دلته یو ګوډاګي دولت خبره ده چې د اسلام آباد ته کنټرول شي. نو زه فکر کوم چې دا د ډیورن کرخه دا تاکتیکی مسله ده.
افغان سیاسي کارپو حاجی سید داوود وو چې تیر شپې د ګشتي ولسوالۍ د جګړې وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط خبري وکړي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو څه غیز ولري. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، نن په ننګرهار کې مظاهره وشوه په همدې ارتباط. له پکتیا نه هم راپور لرو چې د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې هم د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. دغه مظاهره چیانو چې د ډولونو په غږولو بدرګه کول، د مظاهره چیان ډولونه یې غږول او دوی ویل چې تر هغو به د خپل خاورې څخه دفاع کوي چې تر کومې پورې ګاونډیو هیوادونو ته غخمتونکي ځواب نه وي ورکړي. دوی د دې تر څنګ چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول، د افغان امنیتي ځواکونو د ستاینې او ملاتړ شعارونه یې له ځان سره لیږدول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په محل د طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژلې دی او د دوه پاکستانیانو په ګډون څلور وسلوالي ژوندي نیولې دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم په ریپورت کې.
چارواکی وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. په نیولو شویو وسلوالو کې دوه پاکستانیان هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند اتاولا خوګیانی وایي د طالبانو وژل شوی قومندان نبی الله نومیږي. دی وایي نبی الله به ماینونه جوړول او پر لارو به یې ترخه خولو وروسته پر خلکو ورچول. چارواکی وایي د عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم ځان زیان نه دی اوښتی، خو وایي له وسلوالو څخه یې ډېرې وسلې او چاودېدونکي توکي نیولې دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره ورځ هم د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې عملیات شوي وو چې پکې اووه تنه طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
سید شاه سقیمو اخوا د طالبانو یو شمیر قومندانان او پیژندل شوی چارواکی په دې مشکوک دي چې د دوی مشر مولا عمر دی د طالبانو د تحریک په پریکړو کې برخه ولري. ځینې طالب قومندانان چې بدل را بدل شوی دي په دې نظر دي چې یو ځانګړی کړی د مولا عمر له مهره د ځان په ګټه کار اخلي، خو یو شمیر هم ادعا کوي چې له مولا عمر سره په تماس کې دي او یادا چې په خوب کې د مولا عمر امرونه ترلاسه کوي. ډیلی بیس ورسپانې په دې اړه راپور خپور کړی دی چې غټی کې عصمت سروان راوړی.
عبدالقیوم ذاکر چې د ډیلی بیس په وینا د طالبانو بې رحمه او زیش قومندان دی، په دسمبر کې د کوټې شورا ته حاضر او یو پیغام ورکړی شو چې ګواکې دا د مولا محمد عمر پیغام دی. په دې پیغام کې ویل شوي وو چې د طالبانو د عمومي قومندانۍ له دندې ګوښه شوی او د دوی له لوري په کندهار کې قومندان ټاکل شوی دی. د مولا ذاکر پر ځای اختر محمد منصور د طالبانو عمومي قومندان وټاکل شو. نوموړی یوه موده په ګوانتنامو کې بندي وو. لبلی خو د مولوی جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی ته د اپریل په میاشت کې د کوټې د شورا لوري یو امر ورکړی شو چې د هغه پر اساس مولا محمد عمر له حقانی شبکې څخه غوښتي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې پوځي او انتحاري حمله ودروي. همدارس د طالبانو په منځ کې یو لړ نور بدلونونه راوستل شوی دي. د طالبانو د قومندانان او د ډلې یو شمیر نور پخوانی چارواکي او ډیپلوماټان په دې باور دي چې مولا عمر نور د طالبانو مشري په غاړه نه لري او یو بل کړي شته چې د دلنومه استفاده کوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده د مولا ذاکر او نورو دا څرګندونه نه مني چې مولا عمر نشته.
ما د مولا ذاکر یو جالي مکتوب ولیدم. یو ځای لیکل شوی و چې مولا صاحب بندي دی. د باید دا توضیح کړی و چې مولا محمد عمر چیرې دی. البته د طالبانو په منځ کې یو لړ تاکتیکي اختلافات شته چې څوک ترې انکار نسی کولی، خو فکر کوم که دا اوازې زیاتې خپرې سي شاید مولا عمر پیغام ورکړي.
ډیلی بیست لیکلي هغه طالبان چې له دې امرونو څخه یې تاوان لیدلی دی هڅه کوي چې په دې پوه شي چې مولا محمد عمر چیرې دی او څوک د ده له نومه استفاده کوي. ډیلی بیست طالبانو د عدلیې وزارت د پخواني مرستیال له قوله لیکلي چې مولا عمر دې د شورا او طالبانو د ساتنې لپاره ځان ورښکاره کړي او تر دې مهمه ده چې طالبان اوس داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره سمون خوري، خو دی د یوه هدف د پوره کېدو هیله هم نه لري.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
افغان ولسمشر حامد کرزی د ګوانتنامو زندان د تړلو په اړه د امریکا د ولسمشر د شمنی ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې لویدیز خبری اژانسونه وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ګوانتنامو زندان د تړلو د چارو د سمبالولو لپاره د یو لوړ رتبه ډیپلوماټ په ټاکلو غور کوي. رضوان مراد په دې اړه معلومات راټول کړي.
ولسمشر حامد کرزی چې د محل اروپایي هیوادونو څخه په کتنه بوخت دی د ګوانتنامو پوځي زندان د تړلو پر غوښتنه ټینګار کړی دی. اسوشیټ پریس خبری اژانس ته حامد کرزی په حواله چې د محل ډنمارک کتنه کوي ویلي چې هغه له اوله د دې زندان د تړلو غوښتونکی و. د افغانستان جمهور رئیس ویلي هغه غواړي چې په ګوانتنامو زندان کې بند افغانان خوشي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د امریکا ولسمشر تیرونه په یو خبری غونډه کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره بیا خپل شمنه تازه کړه او رسمي رپورټونه وایي چې نوموړی د دې مسئلې د پرمخ بیول لپاره د یو لوړ رتبه ډیپلوماټ په نومولو غور کوي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني ویلي د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره ټاکل کېدونکي ډیپلوماټ به پر دې کار کوي چې کوم زندانیان خپلو او یا درېم هیواد ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په ګوانتنامو کې شاوخوا سلو زیاتو زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی او رپورټونه وایي چې امریکایي سرتیرو یو شمیر زندانیانو ته په زوره خواړه ورکړي دي. ولسمشر اوباما د امریکایي ځواکونو له دې کار څخه ملاتړ کړی او ویلي دي هغه نه غواړي چې په ګوانتنامو کې څوک مړ شي. د متحده ایالاتو کانګرس که څه هم چې د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو غوښتونکی دی، ځکه د کانګرس د غړو په وینا دا یو اضافي مالی بار دی، خو د هغو نورو سلو زندانیانو له خلاصون سره موافقه نه ښیي چې د امریکا حکومت غواړي نور هیوادونو ته انتقال کړي. کانګرس وایي لومړی باید هغه هیوادونه چې دا بندیان ورته انتقالیږي متحده ایالاتو ته دا ډاډ ورکړي چې دغه زندانیان به د امریکا پر ضد فعالیت نه کوي. دا مهال په ګوانتنامو کې د ګوتو په شمیر افغانانو په شمول شاوخوا 168 کسان چې د تروریستي اعمالو او له تروریزم سره د همکارۍ په تور نیول شوي بندیان دي.
ستاسو له پیغامونو نه
اکثر کو دولتی چارواکی نه حاضریږي چې خپل د فعالیتونو معلومات موږ ته په وخت راکړي. موږ ګورو چې هر ورځ د پلانکي ځکه جرنالستان د پلانکي چارواکو لخوا وګواښل شول او حل شول. دا غونډه غلطونه دي چې بیان ازادي په کډې رقیت ده.
حکومت دا خبره کوي چې ازادي د بیان په افغانستان کې خپل کیږي، اما یو قانون چې موجود نه وي چې وکول شي د غیب چوکاټ کې جرنالستان خپل فعالیت وکړي، دا خپل ویلو استون زده
کړی دی چې د ژورنالستانو پر وړاندې ستونزې جوړوي. دولتي کسان دي مثال دوی ته په وخت دقیق معلومات نه ورکوي، همدغه زورواکي مثال دغه پر وړاندې کوم کارونه یعنی چې شاګری وي دغه پر وړاندې خنډ کیږي. دغه بیلابیل ستونزې دي چې د ازادي بیان ته یعنی په افغانستان کې ستونزې پیښ کړي.
د سوتنو خبريالانو د زړه خواله مولا ازادي رادیو سره باورې ده. سبا جمعه د می درې منیټه د چي رسنیو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې د خبريالانو ځینې ټولنې وایي تیره یو لسیزه د رسنیو د پرمختګ او د بیان د ازادي د ودی لسیزه وو. د مسلې د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړی دی. د ازادي رادیو په سبانه خبرونه کې هم دا شند د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم د .org کې په دې اړه نور معلومات لوستل شي او په سبانه خبرونه کې د نور خبریالانو خبری هم اوریدل شي. را بشم په روانه خبری مجلې کې پاتې راپورونو ته په فراه ولایت کې اته تنه د افغان دولت وسلوال مخالفین په یوه هوایی حمله کې وژل شوې دي. امنیتي چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې دوه تنه ایرانی ځن وژن کې هم شامل دي. د ازادي رادیو خبریال فراه څخه ریپورت راکړي.
د غاتتن د دولت او سوال مخالفان تیرش په فرا ولایت په پښرو د رسوالۍ کې وجل شوې دي. چارواکي وایي په دغه کسانو کې رانی اتبا هم شامل دي. د فرا ولایت د والی ویاند او درهمن ژوندۍ وایي چې د غړل وسوالو وشل دی مازار ډول موټر په وسیله د فرا پر شار ځانمرګي برید وکړي. خو مازار ډول موټر د دوه تن ایرانی ځانمرګو سره لمنځه تللی دی. د والی د ویاند په خبره د دولت د وسوال مخالفان یو مهم قمدان هم په تغه پیښه کې وجل شوې دي.
د پښرو د رسوالۍ د دېش د کلی په مربدات کې یو ګروپ د ملاقاتر تر مشرۍ لاندې چې وستوال مخالفین یو کمانډان دی، دوی غوښتل چې د دېش ته کلس خبره بلو کول وسوالی ته تیر سي چې په لار کې د هوایی امنی سره مخ شوی چې اته کا طالبان چې خپل ملاقاتر او دوه کس ایرانیان هم سره د لبین تللې دي. د یادول وړ ده چې د موډ کس سره یو مازدا یا یو اراده مازدا موټر چې منفجر توکي پښ شوی هغه لبین تللې، یو اراده سراچ او دوه موټر سیکل.
د دولت وستوال مخالفان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا کسان په داسې حال کې وجل کیږي چې په دې وروستیو کې د فرا ولایت امنیتي وضعیت سم نه دی او دا ولایت د څو امنیتي پیښو شاهد دی.
احمد شاه فطرتو ربشم روسی راپورتا د ایران یو رتبه مقام پاکستانی مذهبي مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو د روحاني پلار په نامه یاد کړی دی. مولانا سمیع الحق او یو شمیر نورو پاکستانی مذهبي مشرانو تیر چرشنبه په تهران کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړ او یو ځل بیا یې له افغان طالبانو دفاع وکړه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان او ایرانی مذهبي مشران هڅه کوي چې په ګډه د افغانستان د جګړې جبهه د وساتي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا وایي د دې هواد دستر مذهبي مشر آیت الله خمینایي د نړیوالو اړیکو صلاحکار پاکستاني مذهبي مشر مولانا سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار خطاب کړی دی. علي اکبر ولایتي ویلي مولانا سمیع الحق تیر چهارشنبه په تهران کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون کړی او په خپل څرګندونو کې د طالبانو له دریس ملاتړ او دفاع کړی دی. مولانا سمیع الحق په پاکستان کې د دارالعلوم حقانیه مؤسس دی او د دې هیواد یو لحق مذهبي مشرانو ګڼل کیږي چې په افغان او پاکستانی طالبانو او سخت دریځو ډلو کې له زیات نفوس څخه برخمن دی. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وای سمیع الحق ته د طالبانو د روحاني پلار خطاب او په تهران کې له هغه څخه هرکلی دا معنی لري چې ایرانی او پاکستانی مذهبي کړای د افغانستان پر ضد خپل ګډ دریځ لا پسې ټینګوي او هڅه کوي چې د افغان جنگ جبهته د وساتي.
د دې مشترک دا ده چې مولانا سمیع الحق هم طالبان ته حرکت ورکوي، د امریکایانو په ضد ایرانیان هم د امریکایانو ضدیت لري. د دواړو هم د ایران هم د سمیع الحق دواړو د افغانستان و ایرانول د لپاره هدف ده چې افغانستان باید و ایران شي. دینی د پر دغه ته تشویق کړی چې د روحاني پلاری ان هدف ته اساسي د افغانستان د بربادولو د پاره دا یو تر ده.
د خاغلی سیدی په وینا د تهران په دې غونډه کې یو شمیر نورو پاکستانی مذهبي مشرانو چې ځینو د طالبانو استازیتوب کړی هم برخه درلوده. د غرض ویل کېږي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی او یو شمیر افغان دینی عالمانو هم د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. په تهران کې له طالب پلو پاکستانی مذهبي مشرانو په داسې حال کې هرکلی شوی چې د دغو علماو اکثرو یې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې او وسلوال فعالیتونه روا ګڼلي دي. دغه راز د ایران لوړو دوه مقاماتو هم په ځینو مواردو کې افغانستان د یو اشغال شوي هیواد په نوم یاد کړی دی.
د سره روانه خبری مجله پای ته ورسیده. ساعت ته ګورم شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. امید مرزبان ستډیو ته راغلی دی او راته به ووایي چې په دا ازادي راډیو په دې وروستۍ خبری مجلې کې څه لري خراب